یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې اوسط خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې د مذاکرو په درشل کې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامي برخو کې بدلونونه راوستلي دي. نن شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان وویشتمه د جولای 13مه. پیل خبرونه کېږي. اسدالله لودین الولي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لړۍ باید ژر بشپړه شي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی. او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومنده قومندان جنرال کینټ مکینزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادله د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملی عامه رادیو په یو راپور کې راغلی چې جنرال مکینزی افغانستان ته له تازه سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړه شي څو بین الافغانی خبرو ته لار هواره شي. نوموړي د تیرې سه شنبې په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان سان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. په مقابل کې طالبانو هم د شاوخوا 1,000 حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې. خو له دې هوکړې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه دا بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي شاوخوا 600 هغه طالبان نه پرېږدي چې جرمي دوسیې لري. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی دی. د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شاته باور شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړې. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې هم د طالبانو برید په شاتمبولۍ. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو. د پکتیا د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی ازادي راډیو ته وویل ندام سنگ نن سهار همدې ولسوالۍ کې تختونکو پریښی چې اوس له دوی سره دی. د زرمتی په خبره له نښو نښانو داسې ښکاري چې نوموړی د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي او شاید رواني شکنجه شوی وي.
دغه د نامعلوم اشخاص له خوانه ورته وای دغه بیرته راولې دلته پرې خایده. نو لا تر اوسه غوډره پلاتانه روانه ده چې د واقعیت څه زور تر راولې چې تبه واقعیت نه وای. هغه واقعیت یعنی موږ په پیګو چې واقعیت نه وای.
ندام سنگ چې باندې میاشت وړاندې هغه مهال سمکنوي کې وتختول شو چې هلته د خپلو سپیشلو ځایونو یا زیارتونو لیدو ته ورغلی وو، تر اوسه د هغه د تختونې او بیرته خوشی کېدو انګیزه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو هم د نوموړي په تختونه کې خپل لاس لرل رد کړی وو. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ماته بیا معلومات رارسېږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی د نومبر میاشتې د 3مې نېټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند لټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرونې ل خپل ملاتړو سره په انلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې که مسکو خپل دې هڅو ته دوام ورکړي یو واقعي بایه به پرې کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. د پینټاګون د راپور پر بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لیبیا ته استول شوي، څو دغلته د خلیفه هفتر په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې له حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د لیبیا مرکزي حکومت په رسمیت پیژني. په لیبیا کې 2011 میلادي کال کې له پراخ پاتون او پایله کې د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم له نړیدو وروسته دا هیواد د کورنۍ جګړې شاهد دی. ناتو د دې پاتون ملاتړ کړی وو. قذافی ټول سیزی پر لیبیا واکمنی وکړه. او روسي خبردار چې د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دغه وزارت په پرونی خبرپاڼه کې د بیان ازادۍ او سولېزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړی دي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بایو پر لوړیدو پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي رادیو توجه است. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري په داسل کې چې په کوم کې د پڅو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پایلې سي. طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خبرو مخدمه روانې دي. دا تغییرات د سیمه پر اساس
پر دې موضوع لزینو شنونکو سره هم خبري کوو. د کابل چا پر اسپانه ته هم په دې خبرونه کې کتنه کوو. د خبرونې په دوي منیمای کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسی ازادی ایرادیو تا غواجی است. پا دا سال که چی پا پام که دا پا چو رازو که دا افغانان خپل منزی مذاکره پایل سی و اسلوال طالبان وی چی پا سیاسی او نظامی برخو که بدلونون را وستلی دی. دی دی دلی ویان زبیوهلا مجاهد ازادی رادیو تویلی چی دوغو بدلونون و هدف دا سولی دا بهیر دا پیورتیا لپاره دراغلی فرصت ملاتړ دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم ته څلور کسان ور اضافه شوي دي. فیروزی عزیزی د موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له هغې څخه اورو. فیروزه جانې
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې څو کسان اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به منظمې شي. اسوسییټډ پریس هم راپور ورکړی دی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې څلور کسان اضافه شوي او له دې ډلې مولوي امیر خان متقی لري سوی دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوي عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه او مولوي ثاقب چې د دوه بهرنیو استادانو بندیان چې هغوی څو موده له طالبانو سره و او د هغوی په تبادله کې د افغان حکومت له لوري له انس حقانی سره همدا کس آزاد شه، دای هم اوس همدغه مذاکراتي ټیم ته ور اضافه شوی ده. بلخوا ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي، البته هغه شنون کې چې د طالبانو اړخ ته زیات معلومات لري، چې دغه بدلونونه به د طالبانو خواته د سولې بهیر کې د پام وړ پرمختګ راولي. له دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خبرو مخدمه روانه دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد ژمنتیا او د اصول د دیپلوماسۍ د ګړندي پرمختګ په معنا باندې ده. زه باور لرم چې دا کار د سیمې پروسه د نشه رسولو ممکن تر دې ډېره په باور توګه چې ټیکټ ورته کوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره د دغې ډلې نظامي برخه پر سیاسي دفتر هم کنټرول ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سیاسي وبخښي د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. تازه څو دقیقې وړاندې هم په د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو دوربند بندول او د بیګنا خلکو د ژوند اخیستلو لاره غوره کړې ده او هر ورځ د دوی په بریدونو کې ماشومان یتیمان کیږي فزیکی او داسې نور مسائل ته هم اشاره کړې ده. هغه د دوی په خبره طالبان د سولې د مذاکرات او بخې د سولې د پروسې په برخه کې ژمن نه بولي. بلخوا طالبانو په دغو دوو برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوستي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړې دي. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمينه برابر کړي. بلې سالسه
ډیره مننه د پیروزی عزیزي په راپور کې مو وردل په داسل کې چې پم کې د په څو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. وسلوال طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی څنګه کې بدلونونه راوستل دي. د دې ډلې یو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونو هدف د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره راوستل سوای دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دغه راز ازین نور خبری سرچینو بیا راپور ورکړی چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم څلور کسان ور زیات سیوی دی. دغه کسان و چې د دوی په رهبری هیئت کې شامل وو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشه موادو د کارونې او قاچاق پر زیانونو پکې بحث سوي دی. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دامن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړې دي. صادق رښتینی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
Да чук чего за сона уроза раисты ди?
Да, две дыры ручки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکې صابرا لتیری وی ونی رئیسی په تنفسي ناروغي اخته سوي.
بس هغه د ټوخ تکلیف لري ته بنارم بل میز تکلیف نه دی. بس هغه د تبي تکلیف را پیشي ژراته کنه نو ریس تکلیف نه دی. خوره کوم دی نه سینه کوم دی لر لر خوره کوم کوم چې دا ته مو ټوخ هم کیږي بیا که خوره لر شنه کوم.
دا یوازې صابرانه ده بلکې د کندهار د میرویس او زبیر وختون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور دا ناروغان همسته چې ککړی هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره وختون تر غلي دي.
نوم دي
ریانه.
د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سپځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوو ولسوالیو کې د خښتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کړي.
دا ټول بټۍ په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول په فعالیت شروع کوي. که تاسو د بنشان د خوا سراسي دا د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې را پراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پراته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډیر کم دی او د ژوند کول ډیر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې دغه موزر غازات چې دغه بټیو څخه تولیدیږي او د خلکو ورسره په عذاب او په تکلیف دي بیخي نهایت زیات ورسره په تکلیف دي.
مریضان د داخل دود د بوی سم
په کندهار کې د خشتو په خولو ډیری بټی په ډنډ او دامن ولسوالۍ کې دي چې شمیر شاوخوا 200 تر رسیدي د دغه دوه ولسوالۍ ترڅنګ چې کندهار شهر ته نږدې موقعیت لري د شهر په 15 موزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د په خولو بټی استا د خشتو د بټوي خوندان په هیږي چې د سوان د ناکار توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي محمد اسماعیل چې بي وزلي خپل مجبوري بولی وای د سوان د نور توکو به لولې دي او د کارولو توانی نه لري
او دا غزګور دا یو څلور میاش خاري ده په دې په اړه ټیګه کارونو بلو کار روزګار خدای خاص نسته او موږ دا څلور میاش موږ دا خاري ده او دا څلور میاش بعد نو اخته بل خاري ده ستام خلک وای وای دا موږ دا دوه سپا زاوی لیکم موږ خپل غریبان خلک یو بس دا غو روزګار دی دا یو زمه یو کښنه زیرا سره دی
پاینې وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې په تیر 1499 مریض کال کې شاوخوا 4000 کسان د بلابلو تنفسي ناروغي لامل د کندهار په میرویس او زبیر وختون کې بستر سی دی
په تیر 1499 کال کې په مجموع کې 1,93,905 کسان کې چې په مجموع کې دا په او پی ډی شکل یا په سرافه شکل سره د دو کتنه سوی ده او په ټول کال کې په 1499 کې 3,105 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی په استوګنیزو سیمو کې د خښتو د بټو شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې د چي دغه بټي د کندهار شمال د دهلې بند سیمې ته انتقال سي
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوزولو په توسط باندې د خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د یوې خوا خو موږ ته سي ورستر بلې د تغیر اقلیم شاهدان یو چې دغه هوا چې ککړه ده د تنفس لارې چې د خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراض باندې اخته کیږي نو د دې لپاره موږ په وار وار ورغلي یو ساحه مو کتلې ده واقعا هملته ډیر بد حال دی بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده د ولایت مقام په مفتا باندې موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله د اداري مجلس داس پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالې د بند خواته دلته مزکه مشخصه سي چې دغه ټول فعالیتونه چې دغه به موږ هغه سیمه ته انتقال کو
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کال مخکې شمنه کړې و چې د خښتو په خولو دغه بټي بل استوګنیز سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی سپې څخه خبري
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولینو نن د غالیو د تولیدونکو او د فرش او مکیتو د واردونکو سوداګرو د ټولنې لمشره او غړیو سره د دوی د ستونزو په اړه خبري وکړه د دغه خونې د مدیر پلاوی لومړی مرستيال محمد یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ د غوټو کوته د بازار موندنې په اړه هم خبري او بحثونه وکړل د نوموړي په خبره سوداګرو داسې طرح وړاندې کړ چې پر بنسټ د دولت ګمرک کی وایت لوړشي او د ترکی او ایرانی قالینو د قاچاق مخنیوي وشي دا طرحه په لیکلي بڼه سوداګری خونی ته سپارل شوی ترسو نورو ادارو ته وسپاري د سوداګری او پنګونی خونی مدیر پلاوی په هیات کې د غالیو پر تولید او پر ځان بسیا کولو ټینګار وکړ او شمنه وکړه چې د بهرنیو شرکتونو ملاتړ تل سکولو په موخه به هڅه وکړي په هلمند کې د غنمو د تخمونو د پروسس لړۍ پیل شو د دغه ولایت د کرنې او پوله غولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د هلمند د کرنې ریاست اډون په بولان سیرنیز فارم کې د غنمو د تخمونو د تولید په موخه تخمونه کرل شوی و چې اوس یې د پروسس لړۍ پیل شوې ده د هلمند د کرنې او پوله غولو او مالداري رئیس زلمی الکو ویل چې په دې ولایت کې د غنمو د اصلاح شوی او تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابل ډولونه کرل شوی چې له دغه غنمو بعد د تولید لپاره د غنمو د کرلو تخمونه ترلاسه شي د نوموړي په خبره د غنمو دغه تخمونه به هغو شرکتونو ته ورکړل شي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت او جواز لري. په هلمند کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره یاد ولایت د تصدیق شویو تخمونو او اقتصادي اړخ ځان بسیاینې ته نږدې کیږي. د هلمند د کرنې رئیس وایي دوی هلې ځلې کوي چې په هلمند کې د بیلابیلو نباتاتو تخمونه اصلاح او تکثیر کړي چې د بزګرو کرنیز محصولات به ورسره د کمیت او کیفیت له پلوه ښه او د بزګرو او د دوی له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ وی افغانۍ پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه پنځوس افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو نوورید. او سم یو نړیواله مسأله تعقیب او پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وی ترکی 3500 سوریایي جنگلي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هوا تاسوولي. لیبیا د محل د یو یاغي قومندان خلیفہ حفتر پر ضد په کورنی جګړه کې شکیل ده. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره ده. فریبا جان، اوله پښتنه ده چې د پینټاګون د راپور نور جزئیات څه دي چې دا جنگلي څه وخت لیبیا ته استول سوي دي؟
بل مننه. د امریکا پوز وای چې دغه 3500 سوریایي جنگالي د ترکیه له خوا د 2020 کال په لمړی درې میاشتې کې لیبیا ته استول شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د جولای پر 18 لیدلې دی چې په دې اړه څرګندونه کړې او دا د امریکا د پوز له خوا لمړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیه له خوا د سوریایي جنگالي د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپورونو له مخې د ترکیه دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کوي. د مسالې د لا روشانولو لپاره شته چې وایم چې لیبیا په شمالي افریقا کې هغه وادي چې حکومت یې په نړیواله ساته پیژندل شوی. له 2011 کال وروسته چې د دې هیواد په خوانی واکمن معمر القذافي د ناتو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او بیا ووژل شو، لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکیل ده او پکې بوخته ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د هیواد په ختیځ کې د خلیفہ حفتر په نوم دی و یاغي قومندان سره په جګړه دی. دغه قومندان ځان ته پوز جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځي بوله. ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلواله سره مرسته کړې ده او د غراس قطر او ایتالیا هم د طرابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د وی پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ولکې ژل کرملن سره تړاو لري په لیبیا کې اغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسا، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفہ حفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیه دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپل متحدینو په پوځي ملاتړ په دې واد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالات مسکو تورنوي چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغې واته د الوتکو استول ردوي.
پر بجانې د پینټاګون راپور سوي چې دغه سوریایي جنگلي څوک دی، له چا سره ارتباط لري او د چا لخوا تمویلیږي؟
د پینټاګون نوې راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغو وسلوالو ته چې په طرابلس کې له میشتو ملیشو ترڅنګ د خلیفہ حفتر پر ضد جنګیږي مالي مرسته کړې ده او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز هم کړی دی. خو دا راپور داسې وایي چې داسې شواهد نشته چې وښیي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نور وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنگیالیو تړاو وشي. د دې پر ځای دوی وایي چې شاید دغه کسان له ایدیولوژي نه بلکې د مالی دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته لاغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د طرابلس ځواکونه د پلازمین له څنډو او نور مهم مرکزونو څخه د خلیفہ حفتر وسلوال پشا کړي دي. البته دا هم باید وایم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو لاري د دغو لانجو پر هواري تل ټینګار کړی دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. موردل چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه 3500 سوریایي جنگلي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیم نجا سپی د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
ویسا ورسپانی د پاکستان وروستی بریټ ته په خبرګون کې لیکنه کړې ده. ویسا ورسپانې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي چې په باوري د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او ISI ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. ورسپانې د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورنډ کرښه د غزنتار غزول د تورخم په دروازه د سرحد کلمه پلو حکی لیکل له هغه بیل ګور اخیستل شوی چې په وینای د ملي وحدت حکومت پر مهال شوی دی. ویسا ورسپانې دا یو غیر ملي دریځ ورلی او لیکلي چې ولسمشر غنی او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یوه ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د پاکستاني ځواکونو بریدونو په غبرګون کې خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانې کې راغلي چې د پاکستانی ملیشو له لوري روسي حمله يرغل دی چې دغه يرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوی چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستانی پوز دغه يرغل په خبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د يرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي او د ملت په اساس ولای د پاکستان په اړه واضح دریز ونیول شي. ورسپانې دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نه شي پاتې کېدی او ملي شورا هم د ملت د دې برحقې غوښتنې په اړه راټولیږي. هیواد ورسپانې ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. حکومت به هم د ملت د دغه دریځ او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح ورسپانې بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې ډېرې خو عملي اړخ یې کمزوری دی. وړاندې راغلي که څه هم د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ډېرې طرحې له رسنیو سره شریکې کړې خو په وینا یې چې دغه طرحې نه یوازې عملي بڼه ونه موندله بلکې د فساد د یوې اساسي منبع په توګه بدلې شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې تر څو پورې له دغې پدیدې سره د حکومت دننه په ادارو کې شفافیت رامنځته نه شي او سیستمونو باندې کار ونه شي په دې لار کې به حاصل نتیجې ورنه کړي.
د خبرونې په پیل کې مو وردل چې طالبان وایي په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې طالبان په دغو بدلونونو سره غواړي د سولې په تړاو د سیاسي او نظامی برخو نظریات سره راټول کړي. د ناروې لپاره د افغانستان پخوانی سفیر، د ولسي جرګې پخوانی استازي او سیاسي فعال شکریه برګزی فیروزی عزیزی ته وویل:
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي دوه شیان غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل د پښتانه قوم سره هم، یعنی دواړه غلطي او دراني سره خیالي کې لري، چې یعنی هغه تنوع د اقوامو چې کېدای شي تر ډېره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. او دویم برخه هم دا چې نظامي خلکو ته واک ډېر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډېر مسایلو کې د نظر توافق د دې په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څوک غواړي په عین وخت کې چې دا وښيي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلق پکې شته دي.
ایوان دښنه ستر دی وړاندې هم مدرسه وي د ډیر کله د خلکو، همدارنګه هغه بنسټونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي، دا غوي لوري هم په ځنګړي ډول د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون لوري هم د اندښنه لمو سره شریکه سي واته. دوی وایي کدايه سي د سولې تر توافق وروسته چې کله طالبان له افغان حکومت سره د سولې کوي، تر هغه وروسته د دوی ځینې جنگیالي په ځینو ولایتونو کې سولې ته غاړه کې نګدي او جګړې ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دا وست د تاسو په خبره دوی په نظامی غواړي په دې بدلونونو سره نظامی رضایت هغه کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري یعنی په راتلونکو کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه و چې دوی به جګړه کوي کوي نه کوي دا مسله حل کړي
کمال د تاسو سره باید وایم لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملي ډګر کې په نظامي میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت وه نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کېدو د تاوتریخوالی او جنگ متاسفانه ډېر زیات شته
میرمن مارګزی په لنډو کې کراته وایي اوس افغان حکومت څه کول پکار دي دغه دوی چې بدلونونه راوستي دي نوي کسان یې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي تر څو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یوه نتیجه ترلاسه شي
حد اقل افغانستان دولت حد اقل دومره کوایسی بله د افغانستان تیم لخوانه سوک ورزی هوی تیم و سی او پیو خط با